د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 3 بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځنګړې ده. د خبرونه کوربه صفی الله ستنګزای د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د وهل کېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلې دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې. دای زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د اقدام غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 411 کورنۍ د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته ستنی شوې دي. د راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې 240 کورنۍ د تورخم او 168 نورې د سپین بولدک له لارې هیواد ته رسېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو شمیر له 410 اوښتی دی. د پاکستان حکومت د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه له هغه هیواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبریالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډېرې اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د ډېرې اسماعیل خان پولیسو خود ډیر اسماعیل خان د پولیسو سرچینو چې نه غواړي هویت افشا شي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی. اڅکزي تور ولګاو چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړي او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمی کړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو دا ادارت کړي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. پاینه حال کې یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراضونه کړي. د غورځنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حمله به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي، بلکې ټینګ او پوخ به یې کړي. د ښځو د حقونو او تعلیم فعالې او د پی ټی ایم غړې سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلې دي. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغه ونیو چې پر موټریز کاروان یې ډزې وشوې. په دې برید کې د ته زیان ونه وخت، خو د یو همکار او یوه لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي چې دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي. د غزې په جنوب کې د اسرایلی پاوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند تر پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي دي، په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریا نوویستي او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره د دوو هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به یې له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. متحده عربي امارات اوسمهال د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه دی، خو معلومه نه ده چې پوتین به په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایم از ما حق دغه پروگرام ته خراغ لاستویم په دغه پروگرام کې د افغان جنو په وړاندې د طالبانو د هغه بندیز په ارتباط غږیږي چې په نتیجه کې افغان جنې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې شوي دي او همدارنګه له نږدې یو کال راهیسې پر مخ باندې د پوهنتونو دروازې تړلې دي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره بیا هم طالب چارواکو په دې برخه کې څه نرمښت نه دی ښولی. برعکس د دوی چارواکو په وار وار ویلي چې په دې برخه کې د بهرانیانو فشارونو او د دوی په خبر فرمایشونو ته غاړه نږدي. ښه ده چې تر بحث پیل مخکې په دې مورد باندې یو راپور په ګډه سره واورو.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبانو حکومت پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. د هغه د خبرو یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پر ایکس خپره کړې ده.
خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات په هیڅ صورت کې آماده نه وي. څه چې د افغانستان د مسلمان نظام د دې مسلمانې طبقې د دې مسلمان غیرتمند قوم د دین د عناناتو او د عاداتو تقاضا د هغه په افغانستان کې تطبیقېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو پوه شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې نړیوال دوی نړیوال سره تعامل ونه کړي زه فکر نه کوم چې دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي. د ټولو مهمه اساسي بنیادي موضوع همدغه ده چې د شروع تعلیم موضوع ده، د شروع د کار زمینه ده، هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس هم غواړي او نړیوالو هم همدا غوښتنه د دوی سره ده. یو ملک لپاره به ټول اقشار خپل ځان په هغه نظام کې وګوري او هغو ته د کار زمینه برابره سي. همه شمول حکومت موضوع ده، طبعاً دا د افغانان هم همدغه تقاضا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلی دی چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعت شي. خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلې او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شمول حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیوالو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شموله دی.
طالبان د 2018 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او له واک ته رسېدو سره سم یې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او تر څنګ یې د تیر کال 2018 کال د ډسمبر په 12مې باندې د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. نو موږ شاوخوا یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې پوهنتونو ته هم نه دي پرېښودل شوي. د دغه پروګرام لپاره زموږ میلمنې دي محترمه تورپیکۍ مومند، د تعلیم و تربیه یو متخصصه او د نجونو د زده کړو یا تعلیماتو رئیسه، همدارنګه آغلی صبرینا حمیدي په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون پخوانی رئیس او د بشري حقونو او میرمنو د حقونو فعال. دوی دواړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. آغلی تورپیکۍ مومند، د افغان جنو د تعلیم او د لوړو زده کړو په برخه کې غوښتنې یوازې تر اوسه پورې د غوښتنو په حد کې پاتې دي، ولې پرې عمل نه دی شوی؟ فکر کوي چې دغه غوښتنې بالاخره کله به هم عملي کیږي؟ لبیک به ورته ویل کیږي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته، خوشحاله یم چې تاسو سره هم کلام یم او درنې مهرباني ته. د نجونو د تعلیم په حق باندې هغه ژمنې او هغه وعدې چې د دوه یو تقریبا دوه اونم زیات کې دوه نیم کاله نږدې کیږي چې ورکول کیږي، متاسفانه عملی بڼه یې نه ده، تر اوسه پورې په عملي بڼه باندې دا پیل شوي نه دي. او همیشه د افغانستان نجونو کورنیو او وګړو دا غوښتنه کړې ده او هیله مند دي چې زر تر زره دا ترسره شي دا وعده. اما متاسفانه موږ ګورو چې اوسنی نظام په یو شکل خلکو ته، یعنی تېروتنه خلک تېرباسي، او همیشه وایي چې مکمل موږ بند کړي نه دي یا موږ نه تعلیم مخالف نه یو، او دا خپل هم وایي چې یو اسلامي او یو اساسي شرط دی او د اسلام په دین کې راغلي چې تعلیم په ښځه په نارینه او په ښځینه او په ټولو فرض دی او کوم بندیز پکې نشته. اما موږ فرصت ته ګورو یا موږ زمینه مسایده وو یا نصاب کې یا مثلا مکتب ښوونځیو کې، اما په عمومي توګه چې وکتل شي لکه څنګه چې موږ لیدلی دي دا کلونو نه ده، تقریبا موږ متعلمان یو، بیا معلمین شو، بیا ریاستونه، یعنی دا ټول همیشه د نجونو ښوونځي مسؤول او د یعنی اختلاط پکې نه وو، تنها د اتاتر استادان ښوونکي زده کوونکي کارکوونکي یا تر اجیرانو پورې، یعنی چیزینه دي پکې هېڅ کوم محیط نه دی چې هلته غیر شرعي وي یا د اسلام په اصولو بنا نه وي. همیشه ته موږ لیدلی چې مصوم ترین ځای، سیف ترین ځای نجونو ته او د کورنۍ د اعتبار وړ محیط مکتبونه دي، او همیشه د زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په رسم رواج کې مکتب څه دی؟ یو مقدس ځای، یو د ښه ځای، د تعلیم ځای. هلته برابر دی نه چې علم یادیږي، اسلامي مضامین، تفسیر شریف، قرآن کریم، تجوید، فقه، دا ټول مضمونه چې لوستل کیږي. یعنی نجونې چې مکتبو ته ځي هلته اخلاق، هلته علمیت، هلته ټول هغه شیان ترلاسه کوي او زده کوي چې په ژوند کې دوی ته ګټه واخلي، دوی دې سالم وروزل شي او سالمې کورنۍ منځته راشي او سالم اولادونه بیا راینده کې دې خپله وروزي. یعنی هېڅ کوم خلاف او کوم عمل پکې نشته چې دلته د انتقاد وړ وي چې ولې یعنی نجونو ښوونځي نامسونه دي یا منظم نه دي، یا دې کې کوم تغییر راشي، یا دې ته کوم نوی نصاب جوړ شي، یا دا محیط نورم برابر شي. یعنی برابر او منظم او د ټولو اصول او قوانین او د اسلام په ټولو اصولو برابر ځای دی. نو زه هیله مند یم چې دغه وعدې چې شوي دي دا باید زر تر زره ترسره شي، او په څنګ کې موږ تاسو ګورو چې هر هېواد چې پرمختګ کړی، هر هېواد کې چې اسانتیاوې مرخه ژوند او ښه چاپېریال دی، هغه هغه هېوادونه دي چې هلته نجونو تعلیم کړی، ښځې کار کوي، ونډه اخلي د هېواد په سمسورتیا کې، په آبادۍ کې، او هغه هېواد کې ښځې کار کوي، ښځو ته تعلیم، د تحصیل، د پیشرفت او د پرمختګ زمینه مساعده ده. ځکه موږ تاسو چې وایي نیمه نړۍ، یعنی د ټولنې نیم اړخ ښځینه دي، او که دا نیم اړخ فلج وي نو حتماً د دې نیم اړخ هغه بار او فشار او بوج په نارینه هم راځي او هغوی هم ستلي کېږي، ستلا کېږي، ژوند ته تنه اوږه نه شي ورکولی، د ټول فامیل تکلف او د ټول کېږي. نو ډېر اړینه ده چې ښځینه باید په ټولنه کې خام واخلي او ښوونځي باید فعال اوسي، او چې یو نظام غواړي خپل مسؤلیت ترلاسه کړي باید اول د خپلو وګړو هغې خواهشات ته وګوري.
مننه مومن صاحب. وروسته هم تاسو لطفا پاتې شئ په لاین کې. اوس به آغلي حمیدي ته وخت ورکړو. صبرینا حمیدي، مننه چې تاسو هم راغلی. همدا پوښتنه له تاسو هم کوم چې د نړیوالو او د افغانانو په ټوله کې له غوښتنو سره سره بیا هم د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي پاتې دي، فکر کوي دا غوښتنې به یوازې د شعار او د غوښتنو پات کې پاتې شي که عملي به هم څه وشي؟ طالبان به څه نرمښت وښيي که څنګه؟
تاسو ته د خپرونې قدرمنې مېلمنې او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په اول قدم کې خو زه باید دا ووایم چې دا د نړیوالو غوښتنه نه، بلکې د افغان ولس غوښتنه ده، د افغان خلکو غوښتنه ده. او د افغان خلکو غوښ غږ پورته کول دي چې نړیوالو پام دې ته راړولی دی چې افغان ولس د ستونزو او د مشکلاتو سره مخامخ دی. یوازې په دې برخه کې دوی که چېرته نړیوالو غوښتنه نه مني، دوی به ولې خپله د نړیوالو مرستې الي، ولې د نړیوال نه کومکونه الي، ولې خپل د رسمیت پېژندنې غوښتنه کوي؟ خو د رسمیت پېژندنې دپاره د دولتونو دپاره معیارونه معلوم دي چې کوم معیارونه باید یو دولت ولري چې هغه په رسمیت وپېژندل شي، او د حکومتونو دپاره که هغه د کودتا د لارې رامنځته شوي، که د انقلابونو، که د نورو تحولاتو د وجې. خو دوی خو اوس فعلا نه په نظام کې حسابېږي، نه په حکومت کې حسابېږي، او نه په دولت کې حسابېږي. کله چې یو واکمنه ډله که مونږ دې ته اوس ځکه دوی اوس په میلیونو ولسونو باندې واکمن دي هلته په افغانستان کې، او د میلیونونو ولسونو مسؤلیت د دوی پر غاړه دی. دوی مسؤول دي، دوی باید زمینه مساعده کړي ټولو ولسونو ته، هغه مشروع غوښتنو ته او د مشروع حقونو د اعادې دپاره. دوی که دا خبره نه مني او دا د اسلام سره ربط ورکوي، دا هم بیخي غلطه خبره ده. دا که د غرب د غوښتنې سره ربط ورکوي، دا هم غلطه خبره ده. خو بدبختانه دا ویم چې هر وخت د نظامونو په تغییر سره، که سل کاله مخکې ته موږ هم لاړ شو، په اول قدم کې چې صدمه او زیان لیدلی دی، وروسته د امان الله خان د نظام د ړنګېدو نه و چې بل کس په واکدارۍ کې راغی، اول هغې ویلې چې میرمنې د کور دپاره او میرمنې د مالداری دپاره او نور د نورو موضوعاتو دپاره د هغې دپاره صرف دنیا ته راغلي دي، دوی دپاره نه دي راغلي چې هغې تعلیم وکړي. وروسته د هغې نه چې بیا د ډیموکراسۍ لړۍ وه، او په یو مقطع کې میرمن خپل حقونه د لاسه ورته پیدا کړو، بیا تقریبا په دې څلور نیمه لسیزو کې د میرمنو د تعلیم حق ته د لاسرسي په وړاندې، د بیان د ازادۍ په وړاندې، د کار د حق په وړاندې راز راز خنډونه، د مکاتبو سیزل، د معلمینو وژنه، د اهل د معرفت له منځه وړل، نصاب داسې نصاب برابرول چې هغه د کوتک او د ټوپک نصاب بیا هم میرمنې ورسره په تاوتریخوالي کې او په دغه ذهنیت شاګردانو روزل شي، دا ټول هغه سیستماتیک کارونه و چې میرمنې د خنډ او ځنګ دې سره چې په ځینو سیمو کې عرف عادات، ناوړه عرف عادات حاکم و، په ځینو سیمو کې نورې ستونزې وې، اقتصادي ستونزې، فقر، نه پوهاوی. خو اوس په سیستماتیک شکل، یعنې د نړۍ تاریخ ته که موږ وګورو، د نړۍ په تاریخ کې دغه رقم عمل د جنسیت پر بنا توپیري چلند په سیاستونو کې د میرمنو په وړاندې او د هنافس طبقې په وړاندې لیده شوی، چې په کل کې د یو طبقه بیا د هغه چا د خوا نه چې دوی خپله ځکه د دوی اوس که په لوړو زده کړو ته موږ ورشو، که معرف ته ورشو، فقط د دوی د قدرتونو ویش او تقسیم د وظایفو په هغه اساس شوی دی چې دوی سره څوک په سیاسي ډلو کې، که هغه په قضایه قوه خو نشته دی، که یو تعداد قضات دي، که یو تعداد محققین دي، که کشفي ارګانونه دي، ټول په همدغه شکل هغې په اول قدم کې هغه نه لازم تحصیلات لري، نه لازمه تجربه لري، حتی د افغانستان د عرف او د ادب سره ځینې ناشنه خلک دي چې په دغه ادارو کې ګمارل شوي. نو یو څوک خپله د تعلیم په ارزښت پوه نه شي، هغه چا ته ساق ورکړي چې هغه نور د تعلیم وکړي، یا دوی اوسنۍ په اوسنۍ مقطع کې دوی خپل استمرار، خپل د موخو استمرار، د دغه ډلو استمرار په همدغه کې دوامداره لیدلی دی چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محروم وي، ځکه که میرمنې د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا کړي سره د دې چې افراد ښه روزل کېږي، ځکه میرمنې په کورنۍ کې محوري رول لري، کورنۍ ښه سمبالېږي، ټولنه ته ښه قدرونه وړاندې کېږي، نو دا به بیا د تروریزم ډلې به د کوم زینه تمیل کېږي، دغه بازار به د سربازګیری دپاره دلته د کوم زینه په ارزانه زینه باندې چې اوس موږ ګورو په تیر کې همداوتر یو اندازې پورې، خو داسې پالنې په سیستماتیک شکل نه، چې د سربازګیری د افغان وګړو، د افغان ځوانانو په ډېره کمه هزینه ودې همدغه ده چې هغې بېسواده او کم سواده پاتې، ودې همدغه چې د پرمختګ د معیارونو نه دی لرې پاتې. البته دی که په دې ټاپه لګی چې والا نظام اسلامي نو دی د لطفا مراجعو کې قوانین ته پالیسیګان ته چې په کوم قانون او په کومه پالیسي کې د اسلام خلاف
په دې مورد دا بله پوښتنه شته. بلې، دا بله پوښتنه به په همدې مورد وي. اوس یوه لنډه دمه اخلو، مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غوښتاست. د نجونو پر مخ د پوهنتون د دروازې د تړل کېدو همدارنګه لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط باندې خبرې کو. دا چې څه اغېزې به ولري، خصوصا دا چې نږدې یو کال کېږي د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلې دي، بل کال به څه کېږي، راتلونکي نورو کلونه به په څه ډول باندې مخ ته ځي. اغلی تورپیکي مومن، تاسو د تعلیم تربیې د برخې متخصصه یاست. وزیر صاحب د تحصیلاتو د طالبانو ویل چې د بهرانیانو فرمایشونه نه منو، مګر په افغانستان کې خو تیر شل کاله نظام د معارف او دا ټول سمه ده چې پیسې به یوازې ممکن ځینو فنډونو خارجانو ورکولې، مګر نور خو ټول د افغانانو په لاس کې وو. څه داسې لویه ستونزه وه چې دوی په دې برخه کې وایي چې موږ د خلکو فرمایش نه منو؟ یعنی اوس هم دوی کولی شي چې په خپله دا کنټرول او اداره کړي، مګر یوازې اجازه دې ورکړي. په دې مورد غواړو تاسو نظر واورو.
طبعا مخکیم ویلې زمونږ معرف نصاب زمونږ د معرف قانون کولو اوله ماده ده چې زمونږ متعلمین باید اسلامي او افغاني او انساني جامه سمبال وي. یعنی اول پکې اسلامیت راغلی، نو زمونږ نصاب اسلامي و، ډېر اسلامي متخصصین د اسلامي موینیت هم درلودو چې هلته ډېر لوی جایت متخصصین د دکترا او د ماسترای په سویه و چې د نورو جهاني اسلامي پوهنتونونو نه او اسلامي مرکزونو نه دلته متخصصین راتلل. په نصاب غور کېدو ډېر تاسو ګورو چې کتابونه اسلامي کتابونه دي. هر کتاب زمونږ په بسم الله او د الله په نوم شروع شوی، پیل شوی دی. اول څنګه تاسو چې ګورئ چې الف الله باندې دا کتاب پیل شوی دی، نو هیڅ وخت باید د سترګې پټې نه کړو او دا تورو نه لګوو چې زمونږ په نصاب کې کوم ستونزه وه. هغه هم د اسلام د دین په مورد کې، ځکه ټول شکر الحمدلله افغانستان خلک ټول وګړي مسلمانان دي، کورنۍ ټول مسلمانې دي او اولادونه په اسلامي باندې روزل کېدل او تر اوسه هم دغه لړۍ دوام لري. دا چې څوک دا تور لګي یا دا وایي چې خارجي فرمایشونه صحیح ده، چې که د اسلام د شرعي حدود نه هغه بهر وي، هغه خو اول مخکې دی نه چې حکومت وایي خپل افغان خلک او خپل ملت افغاني نه مني او هیڅوک نه غواړي چې اضافه د شریعت د حدود نه څه ومني. اما دا چې هغه په اسلام کې دي، په اصولو کې دي، یا د اسلام د تعلیم په مسله کې هیڅ ممانعت نشته. موږ او تاسو دا لوستلی دي او که څوک د دې نه سرغړونه کوي، په دې معنی چې هغه د اسلام د دین نه مکمله پیژندګلوي نه لري او هغه د دوی خپل هغه کوتاهي هغه د نظر څرګندوي چې دوی خپل نه پوهېږي، ناپوهه دي چې د اسلام په کامل ډول دی نه دی پېژندلی او پکې مطالعه یې کمه ده یا ضعیفه ده، یا سرغړونه کوي د الله جل جلاله او د اسلام د دین نه. دا خپل یوه لویه ګناه ده او نه باید په دې باندې څوک فتوا صادره کړي چې په اسلام کې د تعلیم په باره کې څه راغلي دي. او د افغانستان په فرهنګ کې تاسو ګورئ چې ډېرې لرې پرتو سیمو کې ډېر کورنۍ دي، ډېر خلک دي چې لېواله دي چې اولادونه یې تحصیل وکړي، د نجونو اولادونو ته لېواله دي، د ډېر لرو ساحونه خپل اولادونو ته غوښتنه کوي چې مکتب باید په کلي کې جوړ شي، کلي ته باید ښوونکي راشي، زموږ اولادونو ته د مکتب او د لوست او د زده کړې زمینه مساعده شي. د سوادامدۍ کورسونو کې خلکو خپل اتل لوی ماشومان شاملول. زه چې کله ګورم د ښځینو ته پوښتنه کوم، تاسو باور کوئ چاره وایي چې کاش موږ باندې زموږ کورنۍ یعنې وخت امکانات وایي، موږ تحصیل کړی وایي، موږ تعلیم یافته وایي. یعنې دا د ټولو په زړه کې یو ارمان دی، د ټولو یوه هیله ده. دا خو نه شي کېدی چې موږ وایو چې موږ د خارج په فرمایش مکتبونه نه غواړو چې جوړ کړو. موږ دا خپله د ملت غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده. همدا اوس افغانستان کې ډېرې زیاتې کورنۍ دي چې د هغې مکلفه یا یوه لور ده یا یوه ښځه ده چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته ده، یا هغه سبقه کې هغې کار او فعالیت کوو، یو کورنۍ سمباله ولا یو کورنۍ ته حلال روزی ګټل نو داخله او پسند کې هوا تم د خدمت او د افغانستان نو دولت خدمت کوي او سیم کوي او د ژمنی دي څنګه ټول خويندې چې باید تحصیل ولري او د دې د ظرفیتونو استفاده وشي د دې د هیواد په سمڅه کې برخه واخلي. متاسفانه چې وزیر تحصیلات لري دا خبره کړې خو زه بیا هم سل په سل کې په دې مطمئنه نه یم چې هغې به صرف دا ویلي چې مکتبونو پاکله یا د تعلیم پاکله مونږ فرمایش منو. فکر کوم د هغې نه هم سوی تعبیر ونه شي. نو هغې هدف به دا و چې اضافه د تعلیم نه یا مثلا د اختلاط نه منو یا شاید ویلي چې بې ایجابي یا با ایجاب کې باید راشي. دغه شرایط یې په واضح ډول داسې نه دي ویلي چې تعلیم پاکله فرمایش صرف ویل دي چې اضافه فرمایشات منو. نو که مونږ ورته یعنی زه خپل غواړم دته یو مثبت تعبیر ورکړو او ورته وایو چې یعنی دای دې طرفدار تعلیم دی شاید زمینه مساعده کې ورته هیله مند چې نه کوي هم پس لري مساعده کې زموږ غوښتنه ده. خو کېدای شي چې دې د اضافه د دې نه چوکاټ نه د شرعي او څه یا پلی چې د چوکاټ نه اضافه یا بین د چوکاټ مونږ فرمایشات منو.
بله من نکوم سلامت توسی. آقای سابرینا حمیدی د وزیر تحصیلات عالی د طالبانو خبرې خو تاسو واوریدلی د ویل چې د بهرانیانو فرمایشونه نه منو او دوی مخکې هم دغسې خبرې کړې وې. فکر کوي بهرانیان څه ډول فرمایشونه لري د نجونو په برخه کې؟ آیا کومه خاصه تګلاره ورکوي؟ کومه بڼه ورته وایي؟ یا یوازې همدومره ویلي لکه څنګه چې موږ یو اورو چې نجونې باید تعلیم ته پرېږدي نور اضافه خو دوی څه نه دي ویلي؟ دغه فرمایشونه دوی څه رقم تفسیروي؟ دا څه معنا لري؟
البته موږ تر کومه چې د بهرانیانو غوښتنې اورو او هغه اسناد چې افغانستان تر مخه د نړیوالو اسنادو ته ملحق شوی او چې د هغې د جملې نه یو د میلمنو په وړاندې د هر راز توپیر درمنځ وړلو کنوانسون یا چې دا همدارنګه نه کنوانسونونه نور چې په هغې چې ټوله د انسانیت ته پکې اشاره شوې او انساني حقونو ته او دې ته به راشو چې چېرته د انسان د کلمې ذکر کېږي د حق ذکر کېږي اتوماتیک د انسان کلمه سړي ذهن ته راځي. هلته استثنا نشته دی چې دا میرمنه ده دا اوناسه طبقه ده که دا ذکوره طبقه ده او هره ټولنه خپل ارزښتونه لري. د سنده چې افغانستان یا دا جغرافیه د دوی په راتګ سره دا اولس مسلمان شوی دی په قوانینو کې دا ذکر چې دا دولت رسمي دي او د افغانستان د خلکو دي باوجود دی چې د افغانستان په خاوره کې نور ادیانو خلکو ژوند کولو د تاریخ په اوږدو کې تر دې دمه موږ اهلي ونونه لرو سیکان لرو چې په افغانستان کې ژوند کوي. د افغان اتباع همدارنګه نورې ډلې سپلې خو رسمي دي د افغانستان د خلکو د اساسي قانون نه نیولی تر اردنیکو قوانینو پورې عادي قوانین او فرج قوانینو کې د ټولو کې دا کلمه ذکر وه چې رسمي دي دا او اس داسې شی په افغانستان دولت کې د منلو نه دی. په وروستي قانون کې په درې اتیاومه ماده کې چې هغه د اسلام د اساساتو سره پټه کړې نړیوال هم چې کوم ماسته چې په افغانستان کې غواړي د افغاني ارزښتونو سره غواړي چې په اول قدم کې هغه اسلامي ارزښتونه دي، تاریخي ارزښتونه دي، دیني ارزښتونه دي د افغانانو دا نوې چې هغه مثلا په لباس کې د غرب د خلکو سره مشابهت لري یا هغه د خپل نخسته به حجاب د افغان ولس خلک مکاتب تاریخ یا د لوړ مدرسه یا هغه څه چې د افغاني ټولنې د ارزښتونو سره په ټکر کې هغه وایي چې د بشري حقوقو تامین په مجموع کې او په خاصه توګه د تعلیم په حق باندې تمرکز پدې دی چې یو قشر عظیمه قشر د دې حق نه محروم شي. دا چې څومره صدمه او زیان به په ولري دا هغه بیل باسته که تاسو غواړئ زه به په هغې باندې نور لنډه رانه واچوم خو موږ د بهرنیانو په غوښتنو کې په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په جلساتو کې د امنیت د شورا په جلساتو کې په نورو کنفرانسونو کې موږ تر دې دمه هیڅ نه دي اورېدلي او د نړیوالو قوانینو هیڅ له هغه هیڅوک داخ نه لري چې خپل هغه غوښتنې چې ستاسو د ټولنې سره په ټکر کې تاسو وچ ته دا تحلیل کړه او صحیح دی چې معامله تعاملات په معاملاتو باندې کیږي هر سړی به خپل ګټه په نظر کې نیسي خو په هغه حد کې نه چې ستاسو ارزښتونه د خپل نیسي. نو دې کدا فوی دا د دې فقط خپل د اجندا یو برخه ده او د اجندا د تطبیق لپاره هغه ډله دلته په افغانستان کې اوس واکمنه ده ځکه نظام او حکومت مونږ دې ته چې د دوی د رامنځته کېدو بنسټ ته دی دوی په اساس رامنځته شو دوی انتخاباتي نظام دی دوی اماراتي نظام دی اوس پورې په دوی کې خپله د دوی په منځ کې په دغه مسایلو باندې اختلافات د نظر په عمیق ډول باندې شته دی. موږ ګورو چې د دوی ترمنځ اختلافات راپورته شو، هغه څوک چې مخالفت ښیي یا هغه څوک چې واقعي نظر ورکوي هغه دوی د صحنې نه وباسي لرې کوي، ولو که د دوی خپل د ډلې خلق وي او تصمیم هم د دوی خپل په لاس کې وي، ځکه د قندار شورا چې کوم تصمیم نیسي دستور د بل نهدي، دا هماغه ځي په دستور باندې دا تصمیم نیسي او د هغه دستور چې څوک دوی ته ورکوي دا اوسنی پلان نه دی، دا د ډېر وخت نه پلان دی. د دې ډلې رامنځته کېدل یسې خودجوش حرکت نه و چې ولا افغانستان خلک خدای نخواسته ټول کفر او درې مسلمانان کوي اوس نو اسلام راوړي افغانستان ته. دا د افغانستان پرمختګ دی نه شي لیدلی، د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک د دغه معضلاتو سره د دغه مشکلاتو سره مخامخ شوي، همدغسې د جنګ په پروژو باندې مصروفه ساتل شوي او تر دې دمه د افغان ولس بدبختي د همدغسې ډلو ټپلو په مختلفو نومونو باندې د دغسې ډلو ټپلو ګروپ دی او د همدغه فرصت نه په استفادې باندې بیرونی اجنډا همدغه داخلي خلکو خپل د کور دیوال رنګ کړی دی او دای تطبیق کړی په افغانستان باندې. عام ولس پکې قرباني دی، یو محدود تعداد پکې خپله ګټه پورته کړې ده، نن هغې دا د ژوند د هوساینې نه هم خپله برخمن دي، هم اولاد برخمن دی او هم د راتلونکي نسلونه برخمن دي. خو بدبختي دا ده چې عام ولس په دې کې قرباني دی او دایم که موږ ووایو حکومت یا دولتونه یا قدرتونه د خدمت لپاره دي، خو د دې د خدمتونو بیلګه لیدل کېږي نه فقط د زور او جبر د لارې، د تشدد د لارې. هغه درې اصله چې د حکومتدارۍ لپاره چې د نه توپیر اصل دی، نه ایراب او نه تشدد اصل دی او همدغه د نه پلویتوب اصل دی. موږ ګورو چې ټول شموله موږ ویل، موږ ټول شمول نه هم تېرې، موږ ټول قبوله ویل. هغه نحوه د حکومت چې ټولو ته قبول ولي، هغه خلک چې ټول ولس ته قبول ولي، موږ ټول شموله د افغانستان عام ولس په دې معنا نه غواړي چې بیا د همدغه ډلې وتپلي او لاس یو ځکه یو ټول شموله دې جوړ او خپل منافع ته دې ځان رسي. هغه څه چې ټول ولس لپاره په قابل د قبول د افغان ولس هغه څه غواړي او نړیواله ټولنه غوښتنه همدغه د افغان ولس غوښتنه ده، هغه اضافه د افغان ولس غوښتنه نه موږ نه لیدلی چې کوم اضافه یا غیر مشروع یا غیر قانوني او غیر نړیوالو معیارونو نړیوالو بین المللي قواعدو خلاف غوښتنه نړیواله ټولنه کوي.
ډیره زیاته مننه کوم آغلی حمیدی، لنډه دمه به واخلو بیا به بیا پروګرام کې پاتې شو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی رادیو زما حق ده پروګرام ته غوږی است. البته موږ په همدې مسله باندې د آزادی رادیو په فیسبوک هم یو څه لیکلیو، دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي د تعلیم په برخه کې د بهرانیانو فرمایش نه مني، د نجونو د زده کړو په وړاندې د طالبانو سخت دریځي به د افغانستان په تیره بیا نجونو راتلونکی څومره له خطر سره مخ کړي، همدارنګه نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې څه کولی شي. یو شمېر خلکو په دې موضوع باندې خپل کامنټونه لیکلي دي، نظریات او پوښتنې. له هغې ډلې ګل آغا احمدي لیکلي، اصلي خبره دا ده چې طالبانو د ټوپک په زور تعلیم چې یو خدایي فریضه ده په افغان ښځو بند کړی. څو چې له طالبانو سره د ټوپک زور وي او څو چې دوی په واک کې وي، د ده په خبره فکر نه کوم چې دغه ډله به په افغانستان کې ښځینهو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. طالبان په دې برخه کې نه د افغانانو او نه هم د نړیوالو خبره مني، یکیو خلاص د لیکلي. خیر محمد سلطانی لیکلي، کله چې انسان دی خاورین نړۍ ته راولېږدول شو نو ورسره سم ځینو حقوقو برخمن شو. لومړی حق ژوند کول، دوهم کار کول، دریم حق ښوونه او روزنه. دا هغه موارد دي چې څوک یې له چا څخه نشي اخیستلی. نن که موږ د پرمختللې نړۍ کوم چټک پرمختګونه وینو چې بشر یې له ډېرو ستونزو څخه محفوظ ساتلی او داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې انسانانو ته یو وخت دا کارونه ناشونی ښکارېدل، دا ټول هغه څه دي چې د ښوونې روزنې په مرسته ترسره شوي. ښوونه روزنه به مو د سیالانو سره سیال کړي. آرزو محبت لیکلي، تعلیم د روح غذا، د ژوند ښکلا، د رڼا بټن، د طاقت راز، د غلامۍ څخه د نجات حل او د پرمختګ کلی ده دی خبره دی طالبان و حکومت یا افغانستان اسلامی امارات دی لیکلی نور باید په شرعي چوکاټ کې دغه پورته تړل شوی دروازې خلاص کړي چې زموږ دی وادار وګړي دغه نعمتو برخمن شي. عبدالرحیم روحانی لیکلی راځي د نظر اختلاف دښمنی و نه غړو او بلدا چې له سالم انتقاد سره سالم پیشنهاد وړاندې کونه دا چې بدرت لیکل کوو ځکه زموږ تبصرې زموږ شخصیت ټولنې ته خي. اسد الله ژمن لیکلی ز اسد الله ژمن د ننګرهار پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل زما پوښتنه دا ده چې آیا که چیرته دغه د نجونو زده کړې همداسې بندې پاتې شي نو په هیواد کې د زده کړو ستونزو ترڅنګ به کومه بله ستونزه رامنځته شي نو کومه به وي؟ دا پوښتنه دوی لیکلې ده چې بله به څه ستونزه وي. محمد سالم ستانگزی لیکلی الله فرمایلی ای مسلمانانو په اسلام کې مکمل داخل شي چې اسلام اجازه ورکړي تعلیم او علم زده کړي په نر او ښځه فرض کړي. مسلمان ته لازمه ده چې وایي و امرید او اطاعت کیږي. طلب العلم فریضه ته علی کل مسلم د لیکلی د شریعت سره په ټکر کې هم نه ده. افغانستان په ګټه هم ده. چوکاټ باید ورته ژر جوړ شي. البته لزګونو کسانو په دې مورد باندې خپل کامنټونه او نظریات لیکلي دي. زینو خپل نظریات لیکلی زینو پښتنی هم لیکلی دی او ویلی دی چې ژر به دغه بندې دروازې خلاص شي. اوه کارمان لیکلی دی په دې مورد باندې. اغلی تورپیکی مومند پښتنه یو چا کړی و چې د نجونو د مکاتبو یا د پانتون دروازو تړل کېدو سره ترڅنګ به دا چې دوی له پانتون او له زده کړو پاتې دي نورې څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ هغه عمومي او غټې ستونزې به څه وي؟
طبعا ډېر زیات خلاوې او ډېر زیات ستونزې منځ ته راځي. لکه څنګه چې موږ اوس ګورو هغه نجونې چې د ښوونځیو نه پاتې دي، هغه چې خپل تعلیم نه پاتې دي، دوی په مختلفو ستونزو لاسو ګرېوان دي. دوی خپل رواني حالت دی چې ښه نه دی. دوی په کورونو کې چې دي هغه مشکلات او تاوتریخوالی زیات شوی دی. زیاتره نجونې په کم سن کې ودونو ته اړ شوي دي. په څنګه کې د خپل ذهن کې چې څنګه دې وي څه چې امیدونه او هیلې وي هغه ټول مړاوې دي. او د یعنې ډېر بد وضعیت کې زه چې همیشه ګورم دې مایوسه دي او د هیله مندې دي چې په دی باندې یعنې دولت مهرباني شي او دې ته بېرته ښوونځي پرانیزي. همیشه دا پوښتنه کوي. زه بار بار په دې پوښتنو سره مخ شوی یم چې ته به کېږي څنګه به زموږ راتلونکی به څنګه زموږ هیلې به څنګه موږ غواړو چې خپل تعلیم تکمیل کړو پوهنتونونه ووایو راتلونکي کې د یو وظیفې او د یو ښه روښانه راتلونکي خاوندانې شو. او زموږ ډېرې زیاتې هیلې دي. حتی ماته ویل چې موږ په خوبونو کې ګورو د ورځې، حتی چې ډېر فکر کوو، حتی د شپې په خوب کې ګورو چې خپل ښوونځی وینو، خپل استادان وینو. او ډېر زیات متاثره دي. په څنګ کې که په کورنیو کې نجونه ماشومان یعنې د کورنیو ماشومان په داسې بد حالت کې تمن په مور او پلار په ټولو کورنیو یا په خپلوانو په ټولو وګړو دا ډېر بد او منفي اثر لري. او ټول زه چې ګورم دا ټول خلک د دولت نه ډېر زیات متاثره دي او ډېر زیات خفه دي په همدغه مسله باندې. او ډېر زیات هیله مند دي. ټولو غوښتنې کړي دي همیشه خپلو غونډو کې، خپلو ګروپونو کې همدغه موضوع ته ضرورت دی. او ډېر اولینه غوښتنه او خواهش دی ټول خلکو د تعلیم مسله ده چې ورته ایجاد شي. او بل په د دولت هم دا مکلفیت دی هغه نظام کې چې خپل خلکو نه مشروعیت وانخلي، نړۍ نه ورته مشروعیت واخلي. باید دوی خپله هم دغه واټن لنډ کړي او د خلکو حمایت او د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او د کورنۍ زړه لاسته راوړي او دوی ته د تعلیم زمینه مساعده کړي. د هر دولت د اولین یعنی دنده د هر حکومت چې خپل وګړو ته اسانتیاوي، تعلیم، تحصیل زمینه مساعده کړي، د امنیت زمینه ورته مساعده کړي. ځینې مثبت پکې شته چې که امنیت ښه نو ولې باید تعلیم نه وي؟ ځکه په ناامنه شرایطو کې موږ ستاسو مکتبونه نه دي تړل شوي. په قرباني ډېره زیاته خونکو زده کوونکو ورکړې ده. زموږ استاذ نجونې موږ خپله شاهدان یو چې مسموم شوي دي. دوی د مکتبونه یې سوځېدلي دي، د کتابونه یې ورته وراچول شوی. بیا هم دوی د تلل ښوونځی ته خپل هغه رسالت ادا کړی او دوی مکتب نه دي بند کړی په ډېرو سختو شرایطو کې. که اوسنی نظام اوس د دې ادا کوي چې موږ امنیت راوستی او موږ خلکو ته سهولتونه یا اسانتیاوې برابر کړي، نو ولې د تعلیم مخه نیسي؟ باید تعلیم هم چې یو سهولت یا د خلکو غوښتنه ده
او په امنیت پورې تړلې مسله ده. که امنیت ښه وي باید تعلیم ښه وي، که حتی په کیفیت یې د تعلیم په ښه ارزولو کې دی باید سام واخلي، دا هم یو پیشرفت دی. زیات دی وایي چې مونږ مثلا پروژې تطبیقوو یا غواړو چې وطن بیرته آباد کړو، اوله قدم د وطن په آبادولو کې د تعلیم په لور قدم اخیستل دي. باید تعلیم بیرته په ښه کچه په ښه توګه په عالي کیفیت باندې وړاندې شي. دا به ډېره لویه لاسته راوړنه دی دولت ته، او دې ته باید جدي پام وشي، جدي پام وشي. او تر اوسه هم چې دغه دوه نیم کاله څه کم دغه وخت ضایع شوی، او دا جبران نه جبران کېدونکې ضایع ده، او هېڅکله دا نه پوره کېږي. که یو ورځ زموږ زده کوونکي خصوصا نجونه چې په داسې سن کې دي چې تدریسات یعنی ثانوي تدریسات کې مهم بخشونه دي، مهم مضامین دي، دلولي هغه درسونه دي چې د دې د راتلونکي پورې اړه لري، د دغه درسونو نه وروسته پاتې کېږي، د یو ورځ جبران فکر کوم په کلونو بیا نه پوره کېږي. نو دې په خاطر باندې باید جدي پاملرنه ورته وشي، او دې غوښتنې ته باید لبیک وویل شي، او نور دې ته د پای ته کېږي دې ستونزې ته، ځکه دا د ټولو غوښتنه ده، د ټولو هیله ده. د دولت مکلفیت دی چې باید دغه زمینه مساعده کړي، د اسلام د احکامو او د شرعي احکامو تر رڼا لاندې باید خلکو سره چلند وشي.
بله، مننه کوم آغلی تورپیکی مومند. آغلی صبرینا امیدی، د زموږ د اوریدونکو کی پوښتنه که تاسو هم جواب کړئ چې د دې ترڅنګ چې د غنجونې له خپل حق محرومې دي، یو لوی ستونزه رامنځته شوې، نور څه ستونزې کېدای شي په ټولنه کې رامنځته کړي د نجونو د تعلیم محرومیت؟
البته زه غواړم دغه ستونزو ته یو ستونزه د دې تاثیرات منفي تاثیرات لنډمهاله منمهاله او اوږدمهاله کې په افرادو باندې دي، چې په دې افرادو کې هم کورنۍ راځي هم ټولنه راځي، او یو تاثیرات په راتلونکي باندې، حتی په سیستمونو باندې، په ټولنه باندې، پر مستقبل د افغانستان په خلکو باندې دی. په افرادو باندې فعلا موږ ګورو چې د دوی په روح او روان باندې دا مازل ډیر منفي تاثیر کړی دی. خپله د افرادو حتی کورنۍ رواني وضعیت خراب کړی دی، کورنۍ د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي. په راتلونکي کې که دغه څه نجونې د تعلیم د حق نه محرومي دي، د ټولنې په ارزښتونو باندې ده، د افغانستان په ارزښتونو ډیر منفي تاثیر لري، ځکه دا اسلامي ټولنه ده، په هر چوکات کې که هغه قضایي ارګانونه وي که کشفي ادارې، ځکه انساني ټولنه نه د جرایمو نه مستثنا ده، نه د تکالیفو نه مستثنا ده، نه د امراضو نه مستثنا ده، او نه په نورو مواردو کې، په پرمختګونو کې، حتی په ریسرچونو کې، په تحقیقاتو کې، او د ټولنې د ستونزو د رابرسیره کولو دپاره په سرویګانو کې، په ټولو کې اوناسیه طبقې ته هغه ارزښتونه چې افغان ټولنه لري، هغه که کشفي ادارې، هغه که عدلي، هغه که قضایي، هغه که سکتور د روغتیا، هغه که سکتور د معرفې، هغه که نور سکتورونه، په ټولو کې اوناسیه طبقې ته اړتیا ده. دا چې اوناسیه طبقه خپل د دې اساسي حق نه محرومه پاتې کیږي، موږ ګورو چې ورو ورو دغه خلاوې زیاتېږي، دا خالیګه رامنځته کېږي، او د دې خالیګه جبران هم په اقتصادي ډول د افغانستان خلکو ته زیان راړی، چې هغه په راتلونکي کې که میرمنې تعلیم ونه کړي، هغې د کار د حق نه محرومېږي، هغې په کورونو کې محوري رول نشي لوبولی، هغې سالم اولاد نشي تربیه کولی، او په همدارنګه د نور تاوتریخوالي سره موږ بودو چې ځوانه طبقه او زموږ به خو مثلا یو جلیبا د ویل به چې ځان ته به ادافت اکلې تاسو زما تعلیم او زده کړې به خپل نشي، زه نه غواړم چې خپل په مدني وضعیت کې تغیر راوړم. اوس ګورو چې تاسو د زوجاتو سره هم دغه زده کړې له جنا کې مخامخ دي، د دې سواد خلکو سره چې په اسمي یار هغه د کوف مثلا چې ویل وسه پاغه برابر نه دي، د اجباري نامزاتګان سره مخامخ دي، د اجباري ودین سره مخامخ دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي، نو داغه صدمه او زیان ده چې دوی ته رسولې. په راتلونکي کې موږ ګورو چې توریزم په نړۍ کې شته ده، د انسان د پیدایښت نه راپدې خوا په مختلفه انواوي، دغه توریستي ډلې به د هغې د سربازګیرۍ دپاره، د جنګ د میدان دپاره، که دغه ناورین په دې شکل باندې دوام وکړي، افغانستان به ډېره ماده خبره قوي ځای د تولید او تورید، تولید او تورید په دې معنا چې هلته که یو ښځه خپل اقتصادي پیاوړتیا ونه لري، هغه د کار د حق نه برخمن نه وي، هغه درایې ونه لري، او د کورنۍ بل سرپرست ونه لري چې موږ لرو، همدا وخت چې کورنۍ لري، ځکه په افغانستان کې جګړه تېره شوې،
د مالیت لرونکو وګړو ګراف پکې ډیر لوړ دی. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري د هغې ګراف پکې ډیر لوړ دی او سرپرستي د همدا میرمنو مسؤلیتو. که دا میرمنې مجبوره دي چې خپل ماشومان کار ته وباسي، دا ماشومان د تعلیم د اخنه او ناسه طبقه ده ته دکوري د هغه محروم شو پرته استثنا د جنسیت نه، ځکه هغه نه شي کولی چې د هغې غوښتنې مرفوع کړي. بل هغه مهارتونه چې خلک لري د مهارتونو د انکشاف لپاره، د مهارتونو د پراختیا لپاره زمینه په دې باندې محدود شو، نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچي. خپل د مشروع غوښتنو ازادي لري. نو د افغانستان به په راتلونکي کې به دغه لړۍ دوام پیدا کوي. که دا په دې شکل دوام وکړي، نن خو نړیوال وایي چې افغانستان لپاره په ظاهر کې اجنډا ټاکلې وه چې د تروریزم ختم او د فساد د منځه وړل او د مخدراتو او د موادو د منځه وړل. که دغه مسایل دوام وکړي او دغه لړۍ دوام وکړي، دا تاثیر یوازې په خزینه او په اوسني مهال کې نه، د دې په مستقبل باندې، د افغانستان په مستقبل باندې، په سیستمونو باندې، په ارزښتونو باندې به دا کلي داسې تاثیرات لري چې افغانستان به هم خپل د یو بدبختۍ سره مخامخ یا افغان ولس او هم به د منطقي هیوادونه او کیدای شي دغه مرات د خبره د ټوله که توجه ورته ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، ځکه په دغه ناورین کې تناو دا واکمنه ډله نه په دغه ناورین کې راوستلو کې ډېر نور لاسونه دي. که دغه لاسونه ورته توجه ونه شي او په ضمن کې نړیواله ټولنه په دغه ناورین کې افغانستان ولس یوازې پرېږدي او د دغه مازل د منځه وړلو لپاره یو بدیل لاره غوره نشي، دا خو هېڅ معنا نه لري. په نړۍ کې غټ امپراتوریګانې داسې نه دي دوامداره پاتې شوې چې هغې د ظلم او د جبر د لارې خپل استمرار دوامداره کړي. بیا د دوی په وړاندې کېدای شي د افغانستان ولس هم بیا وروسته د مسالمت امیر د افغانستان ولس همدې ته متنظره دی اوس چې صبر وکړه، زمونږ خبرې اترې، زمونږ غږ پورته کول څومره تاثیر کوي، څومره مؤثره واقع کېږي. د نړیوالې ټولنې غږ پورته کول او مداخله، څومره مداخله باندې وایي دغه قانوني تګلاره چې دی غواړي، دا څومره مؤثره واقع کېږي. که ونه شو نو بیا وایي هماغه خبره ده چې وایي د تنګ باید به جنګ باید. نو که دا لړۍ په همدغه رقم دوام وکړي، بیا به کېدای شي نورې لارې وچارې هم خپله د افغانستان ولس ولاتې، ځکه اوس په اکثره اتفاق د مخالفینو که اتفاق د عمل نه لري، اتفاق د نظر په همدې دی چې افغانستان ناورین سره مخامخ دی. افغانستان د اقتصادي ناورین سره، بشري ناورین سره، سیاسي او د رسمي پیژندنې د ناورین سره، د افغان ولس د ستونزو سره مخامخ دی، د مشکلاتو ټول همدغه غږ پورته کوي. نو دوی به مجبور دي چې بیا یو بله لاره غوره کړي او د هغې دپاره اتفاق وکړي او د دغه ناورین د منځه وړلو دپاره تر دې دمه چې قرباني ورکړي دي نور، ځکه اوس هم افغان ولس قرباني ورکړي. قرباني په دې معنا چې هغې د جبر زغم ته مجبوره شوي دي. غږ نه شي پورته کولی، د بیان ازادۍ نشته، د نظر ازادي نشته، د خلق خپل نظر څرګندونه نشي. یا ته موږ ته ځینې خبرې چې په یو لایک او یو کمنټ باندې د خلکو ازادي سلب شوې، نن زمان خلک نیول کېږي. دوی وایي چې اساسي قانون نشته دی، نور فرعي دی. دغه د جرم د کشف لپاره، یا د جرم د جزایي عدالت د تعمین لپاره چې کومه تګلاره ده، چې هغه کشفي مرحله ده، هغه مثلا د تحقیق مرحله ده، د محکمې مرحله ده، د محاکمې او بیا دوی د کوم اصولو د لارې دغه مسایل پلي کوي او د چا په واسطه پلي کوي؟ په یو ځای کې ګورو چې صحرایي محکمه ده، په بل ځای کې ګورو چې هغه حدود تطبیقي صحیح دی. د حدود تطبیق په خوان په قوانینو کې ساقط شوي دي، په قوانینو کې ځای لازم ده چې چا تطبیقول، د چا په واسطه تطبیق کېدل هغه بېله خبره. نو دا اوس دوی لکه څرنګه د اوسنۍ څرګندونې چې موږ د چا خبره نه منو، د نه منلو قاعده د خلکو ته هم د نه منلو ده، نړیوال عرف ته هم د نه منلو ده. او څرنګه چې یو انسان په داسې وي، بعضې وخت ډاکتران وایي چې د دې مرض دومره دی چې د دې عمر به ورته دومره دی. که دغسې په دې خپل مرض ټینګار وکړي، بیا به د دوی د عمر سره شاید د دوی عمر ډېر لنډ کړي او د دوی بقا او دوام ډېر لنډ کړي.
ډیر زیاته مننه کوم د تاسو له مفصلو توضیحاتو. البته د پروګرام وروستی مبحث به وي، هغې کې لطفا تاسو خپل نظریات راکړئ. اوس به یوه لنډه وقفه واخلو.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
اغلی تورپیکی مومند او اغلی سابرینا امیدی، مننه چې د پروګرام تر دې وخته مو پاتې شولې. فقط ورسته پوښتنه ده چې لکومو تاګلارو باید اوس استفاده وشي، اوس خو دغه د طالبان په واک کې دي او اجازه نه ورکوي چې نجونې درس وایي یا لوړې زده کړې وکړي. څه تاګلارې کولای شي تاسو وړاندیز کړئ چې طالبان بالاخره د نجونو د زده کړو حق ته غاړه کېږدي؟ اغلی مومند، تاسو غواړم دا وپوښتم.
زما پاند انجونو تعلیم پوراندې د بند دروازه خلاصې دل پکور کنه عملی مبارزه او قربانی وړي، او د مبارزه لپاره باید له قومي مشرانو، علما او کور دنه شخصیتونو او د حاکم نظام چارواکو سره عملی او بنسټیز ناستې وشي، د سره مشورې وشي او په څنګ کې لیدنې کتنې زیاتې شي او دوی ته غږ پورته شي، د کورنۍ لخوا، د مشرانو لخوا، تر چې معرف دوست اشخاص دي، د نوم د ښه نیک نوم او د ښه بکګراوند نه برخوردار دي، هغه خلک چې همیشه د دې هېواد په آبادولو کې سهم درلودو او زه یې په دې هېواد پورې تبن وپوهېږي چې دا خو بیرونی دسیسې دي چې د افغانستان په هېواد تطبیقېږي، او باید په دې دا خپله چارواکي هم پوه شي او دا باریکي باید دې درک کړي چې څومره دا اساس دې کار د کوم ځای نه پیل شوی، او په دې کې د چا نقصان دی که تعلیم بند وي، نجونه تعلیم ونه کړي، څوک متضرر دی، څوک د افغاني کورنۍ دی، افغاني کورنۍ، افغان ملت ته دی، دوی د پاکمان دي، دوی د خپل ملت ته باید دوی د خپل وګڼي. ما همیشه په خپلو خبرو کې ویلي چې دا ډېر د شرم او ډېر د لنګ ځای دی چې زموږ کورنۍ فامیلونه د اولاد د تعلیم په خاطر هېواد پرېږدي او مهاجرت ته مخه کوي او نور هیوادونو ته ځي. په ډېر یعنې په سپکه سترګه ورته کتل کېږي، ډېر ځورول کېږي، ډېر دوی سره بد وضعیت کېږي، لکه اوس چې مهاجر بېرته راشړل کېږي. نو دا خپله یو ډېر لوی باید وکتل شي، ډېر لوی غیرت پکې باید ته، او لویه خبره ده دوی ته باید چې دوی بېرته هیوادوال زونده په هغه شکل بېرته راستنېږي. باید عاجز زر ته زره د زغه په خاطر چې دوه خلکو د ویل بایته دی یو خوشخبری او د دې بهتر د دوه ستونزو د دوه زخمونو به ملهم د پاره د دې ته باید خوندي په فرانسل شي وي، تر اقل د زغه خلکو ماجر چې دوی غوندې هو د نړۍ د نور هو د نړۍ د اقل دومره اتنه درلودل چې ځکه موږ د دې نور هو د نو موږ سره وضعیت نو کوم خپل هو د منلو موږ د خپل وطن په لمنه کې موږ تر تعلیم او تاسیس زمینه مساعده شو از موږ لوران کولای شي چې په خپل هوا کې زده کړو کې د دوی به هغه ډېر زیات د غمجنی او خوشنی لکه په خوشحالي بدل شي. وه ما هم ډېر زما په شان ټولو ډېرو وګړو دا هیله درلودله که چېرې مهاجرین راشي داخل ته، نو کېدای شي چې مکتبونه پرانستل شي او د دې اولادونه په کور دننه تعلیم وکړي. ما متاسفانه چې تر اوسه بیا هم دغه زیری چا ته نه دی ورکړل شوی، یو هیله لرو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې او ژر تر ژره زمونږ هېر افتانه هېوادوالو په نیت او د هغې په خاطر او د هغې په خوشحالۍ په خاطر باندې او دغه چې په داخل کې دي ښوونځي پرانستل شي او نجونو ته د تعلیم تحصیل او د کار زمینه مساعده شي. نو طبعا دغه ځینې دا رشته دي چې که په پالیسیو یا دا بهانه وي چې پالیسي کې ستونزه ده یا په پالیسۍ غور دې پوه شي، په نصاب دې غور وشي. دا مسلې د یو ورځو دوه ورځو د یو میز ګردي میز خبرې دي، نه چې کلونه دوام وکړي چې یو پالیسي جوړه نه شي یا یو تګلاره جوړه نه شي. د دې یو څه متخصصین شته، کادرونه شته دي په هنه کې، ډېر لوی لوی متخصصین شته دي چې اسلامي متخصصین دي. د دې ورځو دوه ورځو خبرې دي چې تګلاره جوړیږي، که هرڅه جوړیږي، تاسو باور وکړئ چې د افغانستان کورنۍ او ټول ملت په هر شرایطو چې دی غواړي چې ښوونځي پرانیستل شي او ولیستل شي، که په نصاب کې تغییر راځي، که په مسله د حجاب وي هم مني، که مسله د محرم وي هم ورته حاضر دي، که مسله دې وي چې ښوونځي جدا جدا مامخ کل چی دی کلند وی په هر شکل وی په هر شرایط لاندې دی و حاضر دی چې خوانځي ته لاري شي او خپل درس ادامه ورکړي. هدف لري چې خوانځي پرانستل شي او د تعلیم دروازې خلاصې شي. نو زموږ غوښتنې هم دي کنفرانسونه د لارې د میډیا هم کېدای شي چې غږ پورته شي او د دولت نه نظام نه وغوښتل شي چې تعلیم خلاص شي. او دا چې مهم مسله بله چې ډېره مهمه ده هغه د اسلام د شریعت تطبیق قوانین د اسلامي نړۍ ده. خوشبختانه په دې ورځو کې زه ګورم چې دا د اسلامي گروپونه او هیاتونه راغلي دي کېدای شي چې دوی دا زمینه مساعده کې چې افغانستان کې لکه نور هیوادونو اسلامي هیوادونو کې چې ښوونځي پرانستي دي او نجونه تعلیم کوي په افغانستان کې هم وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم اغلی تورپیکې مومن د تاسو له معلوماتو او توضیحاتونه. اغلی صبرینا امیدی ورسته څو دقیقې د تاسو ملتفو کې خپل خبرې راټولې کې خصوصا په دې مسله چې څه تګلارې باید وي چې اوس طالبان غاړه کېږدي د نجونو د حقونو د بیرته اعاده خصوصا د تعلیم په برخه کې.
په اول قدم کې هغه ډلې وټپلې چې د دې په وړاندې په داخلي کچه باندې منطقوي کچه یا افغانان چې په نورو هیوادونو کې هغه که په غرب کې دي په اروپایي هیوادونو کې استوګن دي او په ځینو کنفرانسونو کې د دغه افغان میرمنو په لاکونو د دفاع په خاطر باندې برخه اخلي. د دوی تر منځه باید یو وحدانیت به نظر موجود وي. دوی خپل په منځ کې یو قوي همغږي ولري، همانګي ولري، دغه داخلي ډلې او بیروني ډلې او د هماغه همغږۍ په وړاندې وخت په وخت باندې مشکلات باید وستېدل شي، ټول پښتنه وشي او د ټول پښتنه په اساس باندې خپل نظریات یعنی د انسانیت لپاره او د ټول افغان ولس لپاره کار وشي. داسې نظریات نه چې هلته هم وي چې ولا دا د تاجک اجلې ده او دا پښتنه ده او دا د بل قوم ده، دا د ازبک قوم ده او دا صرف د افغان جنو او د افغان ولس د مازلاتو لپاره او د افغان قوم لپاره ده غږ باید پورته شي. ځکه بعضې ډلې ټپلې اوس د دغه مسایلو په رابطه د کولو کې ستونزې زیاتوي او کموي. دوم دا چې موږ باید د ملي ګټو نه یو واحد تعریف ولرو چې هره ډله پورته کېږي چې ملي ګټې ملي منافع دپاره موږ دغه حرکت پیل کړی. ملي ګټې یعنی څه؟ په هماغه تعریف باندې ټول اجماع وکړي او ټول سره راټول شي. دا بله مسله. دریمه مسله دا ده چې یو ملي ډیالوګ ته ملي خبرو اترو ته زمینه باید مساعده شي. ټول خلک په دې کې کینی بهرنیان هغه چې دینی علما دي د اسلامي کنفرانسونو یا د اسلامي ټولنې هیوادونه غړي چې موږ ولیدل چې په وخت او زمان هغه خپل نظر څرګند کړ. خو دوی ویل چې دا نه قطر دی او نه بل هیواد دی باوجود دي چې هغه د قطر نه د حمایت شو لاړل. موږ د چا خبره هلته وویل چې موږ د چا خبره نه مونږ. نو دغه د اجماع د خلکو ترمنځ او همدغه رنګه باید په افغانستان کې چې دوی وایي چې افغانستان ته راشي، افغانستان ته خلک کوم شرایط لري؟ هلته مطبوعات ازادي نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د مدني ټولنو فعالیتونه محدود شي. حتی اوس چې موږ خبرې په خیریه ټولنو باندې د محدودیت وضع کړی دی تاسو سره چې مرستې کېږي، اګر چې زه د همغه میکانیزم طرفدار یم، مرستې کېږي دا باید د دولت نیمې د دولت په خوانه وویشل شي، نیمې د ستاسو د خوانه. د دغه سیاسي فعالینو په سیاسي احزابو ته باید زمینه مساعده شي د فعالیت باندې. دا نه چې د دې لپاره چې خلک د ستونې نه ونیسي، خفه کې او د خلکو ته اجازه ورنه کړي او خپل دوام په دیش کړي. نو دغه هغه مسایل دي چې د دې تر څنګ دغه مسایلو په میخادینه کېدو کې دغه مسایلو په بنسټیز کېدو کې د نړیوالې ټولنې رول مهم دی. او وروسته د دې داسې یو نحوه د حکومتدارۍ چې هغه د ټول افغان ولس لپاره قابل د قبول دا نه چې زه پکې ځان وګورم خو خلک ما په ونه مې بل پکې ځان وګوري چې والا دا ټول شموله ما خلګونه مې زما د خپل د لیدو نه څه چې دا تاسو د تصویر د لیدو نه نور خلک ستومانه شي او د خلکو د آزادګۍ او د خلکو د رنګ سبب دي.
ډیر زیاته
نه ودی ما چې ټول اولس دې نه ځای راځي او د نړیواله ټولنې حمایت پکې تل په خپل کې ځکه په دغه ناورین کې چې څوک دې درمنده وړلو کې د ټولو عملی اقدام پکې اړین او ضروري دی. او کله دا لاره چاره نه وي نو دا د نړیواله محکمه ده او په نړیواله محکمه دغه مسایل ټول واجب تعریف کړي دي چې دغه اقتصادي سیاستونه تکم جرمی وست ورکر شي او عملی نه په شکل باندې موږ د محکمې کې تشه.
ډیر زیاته مننه کوم اغلی صبرینا امیدی او اغلی تورپیکې مومن چې زما غږ په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ. لتا سوریدونکو هم مننه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.